السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ایران د عدلیې د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد یې د 3 سلنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمي دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یو سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمېر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمي ټینګار کړی چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان مهاجرینو سره په ځانګړې توګه د دغو کډوالو له ماشومانو سره ښه چلند کوي. خو په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او په ځانګړې توګه د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د 14 حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عینی شاهدانو ویلي چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د 8 حوزې اوسیدونکی و. تر اوسه د طالبانو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو څو ودانۍ زیانمنې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د مسکو د ښاروال سرګی سوبیانین په حواله ویلي چې دغه بریدونه نن د مې 1:30 سهار وختي شوې دي. سوبیانین ویلي چې سملاسي کوم کس په جدي توګه نه دی ټپي شوی. د تلګرام چینلونو د راپورونو له مخې نن سهار وختي له لاسو زیاتې بې پیلوټه الوتکې د مسکو په فضا شنډې کړی شوې چې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پیښه کې د هستوګنې دوه ودانۍ زیانمنې شوې دي. خبر کې نه دی راغلی چې دغه بریدونه چا کړي، خو تر دې وړاندې مسکو د دغه ډول بریدونو پړه پر اوکراین اچولې ده. بل ورته راپورونه وایي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو هم له پرون راهیسې 1.5 بې پیلوټه الوتکې توغول شوي چې د چارواکو په وینا 9 راغورځول شوي او 2 یې په هدف لګېدلې دي. په راپورونو کې راغلي چې د دغو بریدونو له کبله اوکراین کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د فلوریدا ایالت په یوې ساحلي سیمه کې د ډزو یوې پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینا پیښه دوشنبه ماښام شوې ده. اژانس د پولیسو د یوې ویاندې دیانا بتینسکي په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان سیمه کې د ماشومانو یو روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیسو ویلي له لومړنیو څیړنو معلومه شوې چې د دوو ډلو ترمنځ لانجه په ډزو اوښتې او دوی په دې تړاو یو مشکوک کس هم نیولی دی. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دا یې د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تېرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې اردوغان وګټلې. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم یې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او هغه ته د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. سیالې کمال کلیچدار اوغلو بیا دغه پړاو ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پاولو بابیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې سباندې 100,000 کسان نندارې ته ورغلي وو. په پاولو به کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د 5م وار لپاره د هند د کرکټ مشهور لیګ آی پی ایل اتلولي خپل کړي. په ګجرات ټیم کې 2 افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل.
نیما نړۍ بامیان خلیم را بندول لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادیالت سرم مخده پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وای چې دوی له هیڅ لوري هم مالی ملاتړ نه لري په دوی کې یو شمیر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وای د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بیلابیلو ځایونو کې کار کوو او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي بصیره یواله همداسې کونډو میرمنو څخه ده هغه وایي
سه دختره خود خود دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم
دری وڑی وڑی لونی میوار کری واده میکری دستون زلواجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلن پا دیوار اصره ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقوط ور کوی
افته دو ساد روپه برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنې څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاوت پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا مې یو دی موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلې آل دی چې درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې و په مغو نظام کې شهید شول بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور و بیرته د خواندم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغه نه دې ته یو ځای د ویلران پاتې شوی دی د خپل ځوان جان ده بیا دولت خو هغه ته ماش ورکول کنه تقاوتی لاره لا نور مرستې به هم ورسره کړل نسرتوچ نظام سقوط شوه دیده بیچاره حتی گدایی تا احتیاج شویدی شه گدایی و کاد مخی به کابل که کرو واسیدی دو زانه کردت لده ده اطراب تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چه ده خرده یقعی نشوه کرده نو ده مجبورش با بیچاره چل تا تلده ده اولادونه در بدر جوان دیر سخده یا یو انخپل همسایه ده غمیم دستر گلی لیال ده یا چه اغا بیچاره مسوسو ده پاره بای بازی کالی شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا بوز کل ترکل چه ده اغا کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یا لال روزی نشی پیدا کولای کوم کومه کنه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وزله خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دو صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتون چې د کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتون هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالوک فیصد مستحق ته ورکوي شپږ فیصد غیر مستحق کی په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته یندرې درې کارته جوړ کړی چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دی هغه در په در تاوی کې خیرات ټولې وی خواست کو دی به وی چې موږ کومک موږ غوښتل ته هیڅ کومک نشته دی خلکو زه هیڅ شي نشته دی زه په خپل دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم دی خصوصا مسوسی وی شي واست مواد په غو باندې ورکړي اغه هم د خپل اشخاص ته کوم چې د پیژنی خپل هغه باندې حتی هغه کارتون نه بیرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کندو د یتیمانو لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کندو یتیمانو ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې لګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کندې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړی ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدید څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده نو یو کند راغلی ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زل صبر زم تر بیګه پرې بدل ته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب و نو دی یوه د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سی به وسه وا یو بل خزه د څه غم د ام د سی وای مونږه شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې خور خوراک ته چای نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو بګیم د ما شومان وی دی دی به وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکه وکړه چې چا راکړه رحم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه که بس مې سوري وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي چې ری کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه تلاش ورته کړی چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زتر نه آگاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کوي، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هلمندیا دي تلري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولای سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بیل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د ک مشر د ک کشر د ک راعی د ک رعیت د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. لدې جملې څخه یو د کندو او د بیوازل خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکې په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي یتیمان ته توجه کوي بیوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دند جوړی یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دند ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو ک منطقي کې نه لري می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنې مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنې ورته په غاړه ده غوتا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ لاسنیوي کوئ تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکوئ په خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډې په دې شرایط ته کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقي او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي چې د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تضمین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه ده مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاسنیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري د غو لاسنیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هررخیزه وظیفه ده او الله به دې پختنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکي د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بي وزله دي بي سرپرست دي د غو لاسنیوي دي وسی او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لار کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی او حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصار تېروي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي، منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی. د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بې نارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کیږي، هغه ته ډیره سخته ده، لږ نه ډیره سخته. او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شنه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعالې کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاف او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونه اورو او مېرمنې سختې ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کوي، وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته خو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خو نه کې چې ونه نمایشگاه دایری په کو کې میرمن خپل تو کې فروشتری استلی وی یا نمایشتری استلی وی دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو لکه موږ وی چې ولا دا غدینن دیته دا زمینه مساعده ده که دی داس شیخی هغه وخت به دغه شی ثبوت و هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانه وي ډاکترانه به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمینه وي معلمینه به تللی، که مامورینه وي مامورینه به تللی، که کارګرې وي کارګرې به تللی، که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي.
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله، ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا، دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکا ور وړی، یو څنټې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامته اوسئ په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4601. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ. سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشئ په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزي وایي.
د انجلی د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په اینو وخت کې ولې د 25 ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه وپختو د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو خو کائنات جانې کته سره په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار شهر کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلو
د خونځي نه به راپایل کو د خونځي د نومړی ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د نومړی ځل لپاره خونځي ته لاړې چا وی وړې او دغه وخت د سې خوږه خاطره دغه نومړی ورځې کوم خوږه خاطره در سره شته
لومړی ورځ شونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب شونځي تلم او شونځي کې مې یو وړکتون هم و تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاد و کله چې لومړی شونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو څه راته نه بلد ښکارېده ځکه چې په داس یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې خوشحال خاطره او ډیر غیرت چې مهمه و دغه ورځ دا و چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زدا ست تشویق کړم چې زه په هغه لومړی ورځ چې کله شونځي ته ولاړم یو د خوشحالي احساس مې درلود زه تر ماشومان په صرف کې و چې یا به جړل یا به برته کور ته تک خوشته خو زه ما ډیر د خوشحالي احساس درلود او په هغه مکتب کې مې د هغه لومړی ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډیر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق او چر سره د تعلیم او تربیت هرڅه مهمه او زه هر ورځ هم د ټول استادانو تشویق کولم تر صبح شوق سره مکتب ته لاړ سم او شپه شوق سره درس وایم
کاین ځان کې دام راته وای خونځي ته چې تاسو مې د ونه وکړم ماشومان په نومړی ورځ دی ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي والا کې خوشاله وي خو رسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته ناست وي زړه یې تنګيږي درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والا زړه مې تنګ ده مور مې تیار او استاد درزه لاړ شو کور ته یا زړه دې تنګ شو چې والا نور درس نه وایم زم
یا شکر الحمدلله په دولس کال مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځنه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې صبر تخپل د مور سنف ته لاړ سم وایم چې زبر ته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راته کور ته لاړ سم داسې ورځنه د تجربه کړې او په درسونه کې هم تکړه وم د لومړي سنف خبیا تر دولس سنف پر مې همیشه اول مقام درلودي او هیڅ کله دنه درس ویل څه مې یا د مکتب ته تک څه مې زړه نه دي تورسوي
کوم مضمون کې ډیره تکړه وي یو ځینی شاګردان چې ریاضیاتو کې ډیر تکړه وي بیا ځینی دي چې واز یې دغه مزامین چې میخانیکي لیک د غاړه خلری هغه کې تکړه وي تاسو کوم یو کې تکړه وي
په بیولوژي کې ډیر تکړه وم همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مزامین مې د خوښې مزامین او ډېر پکې ما ځان رسولای شوی
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو مده څه فکر کو چې اتمان ریاضیات به مونږ ډېر خوښیدل
بلې خو د کمپیوټر ساينس باندې مخکې زه د څلورم سیم څخه ما د تیو ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې تر دولسم سیم پورې مې هم دا کمپیوټر تیو باندې خوښ مې هم ده تر اوسه پورې دولسم سیم کې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساينس باندې ته کامیاب شوم زه نظر هم چې ولاړ سم کنه سم لار خو د دې ترڅنګ په شخصي پوهنتون کې تیو باندې ته هم امتحان ورکړ خو داس وخت را لچ ما دواړه یو ځای شروع کړم کمپیوټر ساينس پوهنځي تر څنګ د ټپ پوهنځي هم ول اولیت مې د ټپ پوهنځي تور کړی و د تر څنګ کمپیوټر ساينس پوهنځي کې هم ځان ورسوم
ټول
پوهنځي مې هم ځمانه وایې
اها په دې اړه د نه حتمن پښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره خو په پوهنځي کې به تم شو خوندې ته چتلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د خوندې په دوره کې ور سره مخامخ یو تمبلی نیولې او په ځنګړ ډول زما یادې کې زموږ مکتب دوره چې موږ د خوندې نه راغلو هغه جامې چې د خوندې دی تور کالی او سپین څادر دا بیا پنځم به ورځ چې بو ترجمه به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبل وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې ترشا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتما مور دوه ورځې باندې درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې، او یعنی داس وخت نه راتلی چې زما په خپل جامو ته نفس تنګېدي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه مکتب جامې هم غمېږي، هره ورځ بدلوه هره ورځ بدلوه، خو بیا هم داس کله کله داس موضوعات سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپله غنجلې وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره، ځکه د دوی سن په شپږم صرف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزاد هغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. یعنې تاسې شپږم صرف کې حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي، بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تاسو سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همدومره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه، په دې حجاب کې مرزه، خو بیا زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې انجونې هم رټل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومې دي، فقط دوی سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو انجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نه شته، خپل درس ته ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل شوه، کورسونه وتړل شوه، ښوونځیانې وتړل شوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول شوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشو ستاسو پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، د دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دام یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا داسې وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي، او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. نو د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پانتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به د بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په دې پانسې تلم او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر ټولو بجو زه بیکار هم د دې پانسې درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پانسې تلم او د شپې مې کمپیوټر ساینس پانسې درسونه وایل. را سره دا چې د دې پانسې کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلې، او په همدغه کې د دې پانسې درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله، او د کمپیوټر ساینس پانسې مې اواز مخته وړل. خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره ورسېدل سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو مې په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. رابه شو ساسې شخصي ژوند ته، اشپزي بلدی؟
اشپزي
بلو. څه خپه خواله شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خو.
بانجان او کوفته هدف مو د تورو بانجان ده؟
بلی.
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي، ځکه دا نمړی زله چې ما د تور بانجان او کوفته واوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دواړه جلا جلا پخې. چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دواړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي، هغه څه نه، بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ست دي. دا خوړل په ډیر خوښ دي، په دې خاطر شه پخولای سم.
ستاسو په سیمه کې عموما په کندهار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي، او کله چې د نورو سیمو نه مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په کندهار کې چې ډیر ورې دي، همدا چې کله مثلا په کندهار کې مېلمستیا ته ځي، وریجي او غوښې، بانجان، سبزي، دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي. خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په مېلمستیا ځي، هلته اشک او منتو ډیر پخیږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینه جانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې، کم کم صرفیتونه ډېر و، خو خیاطي مې زده ده. کومور مې خیاط او خیاطي کول د استاد ترڅنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړی.
کاینه جانې، په اینه وخت کې د دوه پانزوی ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې، علاوه د دې چې مور او پلار در سره و خویندو ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و، د فزیک استاد و، زیاتره د فزیک مسایل په هغې راسره لول، که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و، نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کولم، ځکه ما زیاتره وخت د کور کارونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ته ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور به په دې مسله کې ډېر راسره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې ور ته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به راسره کښېنسته، تمرینونه به راسره هره ول څنګه کېږي، خصوصا دا تب ډیر خوند راکاو چې کله په یو اتاق کې ما درس ویل، کله بیا ته شیدې راوړلې، کله بیا ته میوه راوړل چې وی خوره او ښه صحت ولري او شوه کولی سي درس وای. دغه یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسوه. نور مې هم شوق دی چې زده کړې وکم، نور مې هم شوق دی چې زه ښه درس وایم او یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته سي چې کله چې ما په پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بے ځای نه دی، زه کولی سم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي دا بل کې درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې، او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه وچولای؟
یا تر اوسه خو نه دی ویلی، مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کرا ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کورې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار ما کوو خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپل الحمد دوی سره کومک کوو د کور په کارونو.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي؟ اشپزي نه علاوه
د اشپزي څخه را دی خو تجارو کې ډیر شوم، په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې به مې ډیر ځای جارو کاو، ډیر ځای به مې پاکو او دغه کار مې ډیر خوښ هم.
نو په کوم عموما هغه جن سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولی زم په دلیل نه پویم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار آسان وي.
دا کار آسان دی ولی دا کار آسان دی او ژر خلاصي جام، په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پویم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی مې دا کار خوښي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډیر ژر کولای سم، یعنی پښتې زه هم
کاینا جانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوندځي او تتلې شي نه پانتونونه تتلې شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه تا عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر هم اوسه، یعنی دواړه وظایف دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیله څخه شاته پاتې سم. یعنی تیپ خدا سپانځي د چټپ پوهنتون کې شتون ولري، درس وای او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چې یواز په پوهنتون پورې تړلې نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه تیپ یعنی په یو واسه سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې او فعلا هم په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوي؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخ ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخ ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته تکړه او پوسم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم، دا هغه د پوهنتون په دوره کې اوس چې پر کور یم، هم هغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته ضرورت لرم، او کوم مثلا د کوم ژبه زده کړه ته ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړه ته ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي، هم هغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم، چې نو اوس هم دغه ګورم یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه خورست خپل ځان سره عملی کړم. د پانتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس تخپل ورور یا پلار واسطه وي دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي دغه برخې مربوط دي بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم
کاینه جان یو څونځ چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وی وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړي چې زه د نور درس وایم زه نور وکول سم یو ځای ته ورسې زه کومه د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم به دي خلاص پونتونه نو وتړل سو فکر نه کوم چې به دي برته خلاص او که مثلا زه پونتونه نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاص کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې خپل کورونه څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داس یو وظیفه کته پیدا کې هم ستاسو لپاره شته هم ستاسو فامیل لپاره او هم بدا بهانه نه چې د کور اوزه د طالبان لپاره مثلا ته د کور اوزه ته باید ونه اوزه ځکه اوس محل د هغه کم دی داسې او حکومت راغلی دي چې د کور ورسې د بهانه هم درول کیږي چې مې لیدل دا څه ما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا او د دې تر څنګ پلار هم دا غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږي د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایي اما د پلار هر ورځ خبرې انګیزه ما ته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړه وکړي که هغه خوانځي وي کنه وي که پانتون وي کنه وي دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې وازې دانه ده چې تاسو خوانځي ته پټګ باندې باسي واده کیږي بلکې تاسو کولای شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي او زه ټیکنالوژي نړۍ د هرڅ په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي اخه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړی هغه ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سمو ځینې انجونې کېدای شي دغه نوې ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله او ارمانونه چې هغه ټول مثلا دغه نوې ژوند په پیل دو سره لمه دي دوی بیا هم هیڅ کله هغه انجلی چې دوی د دغه ژوند د پیل دو سره د مخه ودا برته هم هغه انجلی نسی کېدلی نو ولې باید یو چا روح روان ته توان ورسو ولې باید د یو چا شخصیت لمنځه یوسو د چا هغه استعدادونه چې لري هغه لمنځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ورته برابروي یا یو دوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کی ځکه ستا کړی واس په پکتاو په پانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویق کولای سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅ کله هم هر لار کې دا نه سي چې تاسو هغه دا که یو نو ژوند ته جوړ کی برعکس د زیاتره انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولې دی او هغه ته مو نو ژوند ډیر ضرور برابر کړی دی
کاینات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وی چې انجلې دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نو ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کی په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجونو په څیر زده کړې لوړې نه دی ولاد ژوند دې نه تجربه کړي د خپل مکل کله تصمیم نیسي او د ترازی کیږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
اخیت مهم پیغام دا لري چې نوې ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره یې تېرو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بېځای یم، یا زما ژوند کول دلته بېځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دې په داسې سن کې واوسي چې دوی روحان دې ته ماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوی کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم ژر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې آیا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه یې تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. اوس په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کیږي، او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیر زیات مننه کور ودان کینات جانې، ډیر ښه خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناست دي، که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړي.